سلامونه د شپې نه بجې دي. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم. پیل په خبرونو کوو. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هیله ښولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کې د مبارکۍ ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپلې بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډله ییز ډول د یو سلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې اویا کورنۍ، د سپین بولډک له لارې 28 کورنۍ او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوې. د نومبر میاشتې له لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یکشنبه د بارانو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزی ولایتونو کې د بادونو دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د ساور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورنۍ یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیې سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه موریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کندهار کې د ګزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګ د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو.
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي غخپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د کابل لبی برقی به مام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت پتنګ کړي.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقی هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بیبرقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لا غیر علي حامد کرزي او عبدالله عبدالله ورته مبارکي ورکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په کندهار کې د ګزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسؤل ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي لدې سره د پولیو ناروغي مثبتې پیښې په کندهار کې درې تر رسیدي. هم مهاله د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزند دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تاییدي شوي او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګزند علایم مهم لیدل شوی. د امریکا غغم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړې او ویلې دي دا دوه ماشومان د 15 او 40 کلونو دي او له پاکستان د بیرته راستنه شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې څونې وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې یې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږېږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنې عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو داخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلی دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د جون په 8 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذرن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وه د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مو ودان چې ټلیفون مو واخیسته. په کندهار کې د دغو دوو مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښونکې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر نو ته رسېدلی دی او په دې نو پیښو کې 15 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو 2 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس اووه پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېره زیاته وي، ځکه کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګه د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمې پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا له سره راوتلي دي دا د پولیو پیښې؟
کمپاینونه چې په افغانستان کې تطبیقیږي په دې کې د عامې روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز دی، نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف دوی ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبر رسې زه باید وکړم، هغه دا ده چې په دې سیمو کې سکله دوی کمپاینونه تطبیقوي، بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی دا ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاته ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ بلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغه سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډېر اړین ده، ځکه کچیر من د پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر سیمه مراکزو پورې یوسي، خو البته د کمپاین د کیفیت تر څنګ د نیمګړی عام په هاوی ستونزه هم سال تاسو کوم د عام په هاوی پروګرامونو تطبیقي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزې البته تر اوسه پورې موجود دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی شوی.
بلې مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له وایسته له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هیواد دی چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تیرو څو کلونو کې له یو هیواد نه بل هیواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي او وروستۍ به دا کم کسان چې نه پیښې چې رامنځته شوي دي په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په دا نوی کډوال چې راستانه شوي دي د هغو له جملې نه دي.
ډېره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص، کور مو ودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمیر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغې کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني یو خپلواکۍ ګټونکو پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کار کوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تو هم خارګوټي کې طالبانو چې کم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته پولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنې ناغندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دي او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم ښارګوټي د پیښې راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان پاکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه ستانکزی صاحب. ګورئ، په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرایۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او له هغه وخته چې په افغانستان کې د روښانګرایۍ بنسټ ایښودل شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطي ډلو په وړاندې شدید غبرګون ښودلی دی چې پیل یې له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرایي بنسټي خودون کې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص دي او د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطي تفکر خاوندان دي، هغوی د روښانګرا ملي مشاهیرو سره ستونزه لري او دا د هغوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بشوی ده، دا د افغانی ټولنې د افغانی فرهنګ او پلوه کې د افغانستان هغه ملي مشاهیرو ته سپکاوی ده او همدارز د ملت لار زختونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خراسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی او د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیال هم دغه کار ننګه کړی ده او ویلي دي چې په دغو اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمي په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي بالاخره چیرته به ځو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطي کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی امتیاز کې پام کړی یو وخت په کندهار کې وویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونه کړئ. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی او هغه دې هر څه شوی بدی وي او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او هلته چې یویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان دا اوس په لوی کې یو لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځل شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولای شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه ښاغلی محبوب. د حل لارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول، فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بالاخره راو به ګرځول شي، که څه هم چې هغوی به ممکن د دوی په ارزښت نه پوهېږي او هغه کسان چې دیکته کوي د هغوی کار به وي؟
ګوري، لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو یې په مخونو رنگونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو، لاړل د دوی مخونه پاک کړل، که څه هم دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجې لاندې نیولې دي. یعنی دا دی گواهی ورکی چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچه لوړه شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول ګواښون کړي. د عام ولس یعنی عامه اذهان ډیر روښانه شوې دي، په مقابل کې بیا افراطي حاکمه ډله لا افراطي شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت ښیي، غبرګون ښیي، هماغومره به د راتلونکي لپاره ګټه وي. او که چېرته عامه ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات دی چې لس کاله وړاندې کوم تاوان.
ډیره مننه کوم د پانتون استاد او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبرې د برېښنا پرچاوې زیاتې شوې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدې چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده. کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که د ورځې یو دوه ساعته برق ولرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا پوري کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ ته لکه پیرانو غوندې ګرځېدلی. مونږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خو فرار کوي. اوس برق مونږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې، پنځه نیم بجې، څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی کوتلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې چنی اماده اته ساعته، دوله ساعته، شپاړه ساعته برق، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
شرایط فعلان خو برق تمام نیاد
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندېږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه است، برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي. خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 260 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. له همدې امله وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې برېښنا کمیږي، چې له امله خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. ل دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل اکسپانه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیلې خولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړي ده. د سیمې وادونو لا غېډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو وادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړي ده. جزئیات په دغه رپورت کې سره په ګټه اورو. د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,402 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,810,109 ته رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده.
د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه تر سره شوې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولې چې د تیرو جمعې یعنی د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40 سلنه خپل رای کارولې وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کال تر 2006 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره شوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی شوی ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپل منځتلې په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغو وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښه یې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوښ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
جوړ کړی دی اوس هم شته. هر کورونه کې شده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. په اوت شودي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کالونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا منه غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د غټې تیږې دي او هغې کاسېر ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دوه غوا باندې هغې انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکانی جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانی اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې او بل اوسیدونکو شوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نور لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زلونه کارونه مخکې د یو نفر وخت کې دو ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول. د کفر زمانه کې د کفر وخت کې چې دغه وخت خبره
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغونی اثر هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشتوالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و
موږ یو معیاري او مجهز روغتون ته اړتیا لرو. اشکمش لوی ولسوالی ده. دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځینې وخت زمون روغتیایي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقالوو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 1,50,000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 1,60,000 نفر ژوند کوي. د نفوس شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بستریز روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار اوسیدونکی صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادی مریضان لرو، نور جرایی عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته یې جرایی څنګه د دغه نشته. کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکټران متخصص ډاکټران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایی مریضان چې یو اندکه دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالی هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه 50 بستریز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دې نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسنل مرزا پاسې او دلته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې کمیش نفوس زخت ډیر نفوس دا وي سره دی ولسوالۍ نه نور دوه سره چې دلته د برکی مراجعین هم راځي، د خان آباد د ولسوالۍ سره مرز لرو هغه هم راځي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د نظر گرفته، هغه چند نفره ارسال میکنه.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیایي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال شي.
د نوموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزي کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 1,60,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نیما نړۍ
سره د نیان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دې یو فیصله وکه ته را ولار سه 15000 د شو زپاره آیت بهتره آیت تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یولسره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خو چې د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزو ناتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رحم لاد بي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کني کې نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړول فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له زده کړو او کار څخه یې منع کړي هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده سامانونه هم ګران شوي دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر نه ولا کدونه کیږي
bale له ځانه راتوه خپل مصارف څه رقم پوره کوي
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپل کار کوم لږ مې ورور ما تر استي کنه دا غسې زموږ کور نه چلیږي بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته زموږ بیا چې معاش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو
او دا معاش مو درته کم ک
بله و معاشونه به حد زیات کم سوي دي به حد کم سوي دي
تاسو علت څنګه نه د طالبانو حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلط مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي باید ساتر وکی شزی باید په کور کې اوسه هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظي که هغه د وظیفې د لحاظي که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظي دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دی غټان زی دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کی دوی باید کم ارمان او ارزو ونه لري د دوی دغه مفکوره د غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې او شاید د دوی دا رقم مطلب یی چې به شزه بل کار ونه کی 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګرسري کې د یو کور د پاره د میرمنې د پاره خو هیڅ دی
کله چې دا خبر تاسو واوریدل چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 یې رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه په ډېرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ
یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی د دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د به نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو او ننوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص، بیا چې دوی کومه فیصله نیسي بیا دې د حقوقو مطابق د هغوی د ضروریاتو مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسي کولی چې دوی را ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 دې د ښځو لپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته په ټولو باندې دې حج وکړي. دلی چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی دی، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل، معاش هم 15,000. نو ماشې 15,000 سي 11,000 یوازې د برق بیل دي، دا رقم دی. اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کاوه د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګه ورکړې وه، خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اکله وایي،
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مثلا حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دغه هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسې په همدغومره معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کېږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نور هم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دوی هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 20 کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه، ښوونځیو ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیايي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمېر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنیو نفقه یې برابروله. په دې سره به کورنیو ته ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، او له بل طرفه ښځو باندې هم کاري ساحه راتنګېږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري. یو زیان خو دا ده هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي، او له بل طرفه د دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي، او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي، او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول، او په یغه باندې بیا وار وار داسې محدودیت لګول چې په یغه باندې د کار ساحه تنګه شي، او له دې څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي، یا محدودیتونه ور باندې وضع شي. حتمن په مېرمنو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره دوی له ډېرو ناخوالو سره مخ کېږي. ښځې سیدي په کورنیو کې له نارینه وو سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې وو کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي، او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپله د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه هم ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي، او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته ووایه، که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي په راتلونکو کې. دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې داسې خزه په افغانستان کې خزه په 10% کراشي موږ به خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرو لوبولو، ځکه کوي را به معاش درلو کوي، نو لو کوم را به کار کول لو کوي، نه کول دوی کول شي چې د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه. نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، سو تاسو فنه اوس نش کوله، لکه ځنه خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځنه خزه شاید نور دا سي کسب لروج دې باندې به کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول دې باندې وستل، چې هغه اوس به یې بارشګه خو ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې دې موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دې دې مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټول ښځې که په هر برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري،
وګوره خزه هم حق لري لکه نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی خپل معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي څنګه چې نارینه وته وي هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکوي، کار دپاره ښځه ته باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه و دپاره وي د ښځو په اړه به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې تاوانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه زموږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه پوهېږم چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم پورنه ورغاړې دي. خو نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي، او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي. دا ښکاره توپیر دی، او یعنی دا خلک چې د باندې چېغ وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو د همدغس نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بلې، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی ماشینه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
په دې خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یو لار انداز دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات مې زغمه. اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یو ویلت همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړل شي، دوی خپله مجبوره شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس پورې تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی پرې، د بلې خانه د کور فشار دی پرې، بلې خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځه والداره چې بس څوک موته راغلي دي دو په نظام کې.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زموږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جیکي، بله لاره دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلی څه ولیکي، له هغه نش راولی نه شي، سړک ته نش راوتلی، احتساب نه شي کولی. زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه راکړي، یا یې بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالان وو، هغه یې ونیول، بندیان یې کړل. نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان
کې ګوره، دا د هغوی حق دی په موږ باندې. افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره، دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ وکړو د خلکو سره. خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي. دا اوس د دوحې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیم نه کړي دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه چې ونډه راوډو، هغه به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یو اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دوه حق باید واخلي او د دوه غږ باید چیرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی، نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته، هغوی چېرته وو؟ هغوی چې کله په دوه کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلی وی. په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې، دا باید تاسو مراعت کړي، دوی باید قوي تضمین اخیستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې، هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي، او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغوی خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي، د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغو هم باید ملاتړ وکړي، او خپل طالبان باید په دې پوه شي. نو نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي، څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته روانه، سبا دا حق ته روانه، نن دا بندې سوي وځکه، سبا دا بندې سوي وځکه، دغه تاسو هم تاوان کوي، او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله په دې پوه شي، او دوی داسې وایي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي، و دغسې فرمانونه صادروي، و د افغانستان ښځې بې ځوروي، و د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په مېرمنو باندې قیدګیری راځي، نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي، باید دوی ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا اسوي چې باید خیر ته که نن کار نه شي کوي، سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي، تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دوی مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي، که هغه ښځې د پلرونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د ورونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي، دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي، دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي. نو خدای مهربان دی، د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه بیا وړنۍ راشي، او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو، د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی، سیاسي فعالیتونه هم بند شو، غږ نه شو جګولی، پارک ته نه شو تللی، ډاکټر ته یوازې نه شو تللی، حج ته نه شو تللی، نور مراسمو ته نه شو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله پاخه کې، هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک یوه ډرایي پیدا کړي، ښځې چې د افغانستانه بهر دي، هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دای رحم لادبي کړي، خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي، نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو خو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دوه د حکومت دا رقم ادامه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ژوند دې اوسې.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په هکله موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو
ګرانو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.